Павна Санки до Сахар Лас Баджи Света Сио Зади Радио Та Уважиас до Азади Радио Балео Сатах Парвана Пайл Суачери Рабархе до Азади Радио Муджалли Та Зангаре Севеда Зини Рапруна Хам Хпарву Авречи Да Павна Сан Хукумат Да Нареволу Звокун Хузур Па Да Гехват Ки До Субат Ла Пара Мухим Гани Па Пайл Ки Да Десат Мухим Хабру Навранди Кижи په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. د تخار چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع خبرې وکړي. په قطر کې د امریکایي هیات او یو مرکچي وایي چې له طالبانو سره مذاکرې نن هم دوام کوي. سرچینې چې نه غوړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته نن ویلي چې پرونی خبرې چې پیل سوي وې نن پر ځایي وخت تر د سهار تر 5 بجو پورې روانې وې. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې 8 ورځې مخکې پیل سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سوهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ سبا دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دغه جګړه نن هم په شدت سره روانه ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلول له سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. وسلولو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په چاب کې جنگي حالت دی. د ولسوالۍ بازار او ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو د چاب ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانیو ته اور اچولی دی، خو د ولي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیي قمانداني ودانۍ د وسلولو طالبانو نیولې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یوه پیغام کې نن ادعا کړې چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بې وزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي چې په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوین ازادي راډیو ته ویلي د هغو راپورونو پر بنسټ چې مشخصا بېلابېلو سرچینو او دولتي بنسټونو ورکړي، په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. موږ ته د اندېښنې وړ مسله ده، زموږ اندېښنه یې لا زیاته کړې ده. په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په اصل کې ده چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه په دې وروستیو کې دوام لري. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د اجلاس په څنډه کې ګوري. په خلیج کې به د کښتیو د امنیت حساسه مسله هم د دوی په خبرو کې مطرح سي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه چې دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي چې د نوم نه شولو په شرط یې خبرې کړي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ملخو رویټرز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي چې د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې د فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر استه. ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ متمرکز دي، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویلي چې فیصله یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگټن کې پاتې سي او د هغو طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډیر لوی هم وي. په پام کې وه ولسمشر ټرمپ سبا د اګست پر 1 د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې ګډون لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ولاړ سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6:00 سوې. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل که له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي، افغانستان کې به د دې هیواد د 10,600 سرتیري پاتې سي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 10,600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 10,600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
ښاغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه د لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د محل په افغانستان کې 4,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې سرګندونو ته چې وایي 10,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل ښاروالي یو خصوصي امنیتي شرکت د لپاره 6 میلیون افغانۍ جریمه کړې چې شنې ونې په کابل کې پرې کړې دي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د کابل ښاروالي ویلي کې دینا هغه خصوصي امنیتي شرکت دی چې په کابل کې امنیتي خدمات وړاندې کوي او له امریکایي NTC شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایي میدان په سړک د امنیتي وسایلو د نصب په خاطر څلور وشنې ونې قطع کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مومند د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کابل ښاروالۍ دغه شرکت د دغه عمل په خاطر 15.6 میلیونه افغانۍ نقدي جریمه کړې. اغلی مومند همداراز وایي چې دغه شرکت مسؤلین به د دې قضیې په خاطر عدلي او قضایي بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت د ښار جوړونې د قانون د 14 مادې د 15 فقرې خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.6 میلیونه افغانۍ جریمه شو.
د غونو هر یوې له 12 کالو څخه تر 18 کلونو پورې عمر درلود. دغه پیښې د یوې امنیتي پوستې په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال مهتاب عالمي په دې پیښې کې پولیس د دې شرکت سره په همکارۍ تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړې. دوی موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به شریک کړو. لیکي دینا او NTC شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم. د بیبی مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نورې هم قطع کولې مونږ یې مخه ونیوله. له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره. ما هر سال درخت زیاد کش میکنیم.
شنیونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو. د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوند دی موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته باشه و نمو شاخه که خود مرو از او ششته است قطع میکنه.
دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکو شکایت لري چې ملي امنیت له مرکز سره پر عمومي سړک لار بند کړی دی چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي. دغه کسان وایي چې پر دې لار د زرمت ولسوالۍ او شاوخوا سیمو تر څنګ د غزنی ولایت خلک هم تګ راتګ کوي چې د سوداګرو دپاره یې هم ستونزې جوړې کړي دي. احسان آریان له پکتیا پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
په پکتیا کې د باغکې د سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې د خپلې سیمې ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل د مرکز ګردیز او غزنی ترمنځ غځېدلې لویا ترانزیټي لاره چې د باغکې په سیمه کې د کوچي بازار سره د ملي امنیت د ریاست لخوا تړل شوې، د زرمت ولسوالۍ او د شاوخوا کلیو د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو سوداګرو او عام خلکو ته هم ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې دوی اوس له فرعي لارو کار اخلي چې په وینا یادې لارې په ډېر بد وضعیت کې دي او د امنیتي ستونزو تر څنګ د دوی د زیات وخت د ضایع کېدو بهم کېږي.
معروف افغان یم. کې سیمې تاویه په ټوله کې له ګردیز تر غزنی غزیدلې لاره کوچي بازار خواته د ملي امنیت ریاست تر څنګ تړل شوې ده. دا دوهم ځل ده چې دغه لاره تړل کېږي. موږ ته د همدې لارې د خلاصون په مقابل کې یو بدیله لاره راکړی شي او یا که کولی شي امکان دي وي همدغه لاره دې راته بیرته خلاصه کړي.
زه جلالدین یم. تر زیشان را ونی ساتر داوت نه ونی ساتر تریک ونی ساتر پزامینه او سر کرمز نه جيب په وځ بلات کوم دار نه باندې بیا ولی په مګلر باندې کې خزی لاجی مریضان لاجی په خاورو کې رواني ولی کوم ظلم هم کړی دی.
دین را باندې غزنی ولایت د لار غزیدل د کندار ته هلمند ته په دې باندې نه یوازې خلک رپت عمل کوي، دا ترانزیټي لار ده، په دې باندې مسافر دي. متاسفانه دغه د دوغ په مخ باندې بند شوی ده.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت د سیمې د خلکو او زبنونو نیوکو ته په کتو ویل چې افغان امنیتی ځواکونو یادلاره د لړن محل لپاره د تورستی بریدونو د مخنیوي په هدف بند کړي، خو په وینا یې سوداګرو او خلکو لپاره بدیل لارې خلاصې کړي دي.
له دغه سي لړن محل او استثنايي تدابیرونه به یوازینی هدف د احتمالي تورستی بریدونو مخنیوي وي، نه دا چې خلکو ته زار وضعیت ورسي.
د کانفرنس ګډونوال وویل چې د یادلارې د بندېدو له امله نه یوازې دا چې د خلکو او ناروغانو په وړاندې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوې، ورسره هم مهاله د ناامنۍ پېښې هم زیاتې شوې. هغه څه چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یادلارې بندښت د امنیت خوندي کېدل بلل شوې. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د وی بلی غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیما راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راځي باغ کې سپړنې یا کندنې پیل کړې دي چې موږ
په هنر جاج کې یار وخاد اکبر یازی ته د فرشتې جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د مخصوصن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویل، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو، ای عزیز ما تو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سره اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لند کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزي زهر ور کوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویلهی.
او پو ریخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واری.
سلا ده جیمش باوای، سلا ده زیمش باوای، دن غریخ و گلن تناست وای، پو رو رو پمزودی افسانی ذات کولای.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر یازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. یازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جانا قاله کوزی هم لدی نړۍ سترګې پټې کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننې غنه د هیواد د دغه دوه وټلو ژورنالیستانو روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه ورو.
تیرونی په کابل کې د سارک علمي او چړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمېر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استادو او مسؤلینو، د هیواد علمي او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاپی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کېدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یوویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکاري څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیر اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکو کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بندار جوړ شوی و. په دغه بندار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بندار ترسره سو. په دغه بندار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی ترڅو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالج د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځه غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بندار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لوري له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
Oh, my God.
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاد وړاندنیو پیړیو ته رسي. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخي له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطح یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور کار هم وسي، نور د غني سي، د نور ولایتونو لپاره د کومو تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه، د نور ولایتونو څخه. خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه، د کندهار د ملي موزیم سره، تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
ما غوښتنه دا ده چې خلک راسي د دې موزیم سره کومک هم وکړي، نور پرمختګ هم دغه ته ورکړي. حکومت هم دغه خواست کړي، خلکو سره هم دغه خواست کړي چې د دې ساتنه وکړي او د دې پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې یې معلومې شوې.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښت سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت کلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زنه ورغلم ما کار درلود خو د خدای پمانه لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې یې ووایي زما په نمایندګي. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې عزیز صاحب ما ته ټلیفون راوکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې وویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا عزیز صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی. ما له عزیز صاحب ما کار درلود ونه سو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د عزیز صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر عیازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هرکلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر عیازي لا د یارانو یار دی. دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزه نه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک شته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی. عیازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام عیازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. عیازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ، قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټي اخیستې یم. یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه. عیازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه سوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نښه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. عیازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه. اکبر عیازي پښتون دی، اکبر عیازي تاجک دی، اکبر ایازی هزاره دی. اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولی سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستئ او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراعت کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډېر خلک دي، خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی، پاک صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شایي په دنیادارۍ کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازی صاحب یې شایي فکر نه و کړی، خو زما زړه وړ دی. شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله، پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازی روح دې شاد وي. یا هی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډېر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د رادیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې رادیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت دپاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د رادیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه ده ته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپلو نعماتو او د خپلو معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جایس.
کومه خاطره دغه پاکه لري په یاد مو دي؟ کوم څه
دما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم. موږ خو ته پوهېږې سره جامه م اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلک چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقبگرایه کسانو ته ډېر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډېر تړلي خلک یو. سره به یو خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیګانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه یې لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نسته چې په غیجی کې دغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتما راځي.
زمانو معلم جانش من دلوم اکادومی د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد یو وتلې لیکوال ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غک څښتنو موږ له ډېر ماشوم توبه د د غک سره د د ټون سره او د خبري کارونو سره آشنا وو او د مړینه د هیواد لپاره یو ستر زایده او هیڅوک د تشړک نه کی خو له شک پرته د لارښوونو نه او د کار نه منګه استفاده کولای سو او زمونږ واکمنې ادارې د خلکو آثار لیکنې راټول کی او په دې برخه کې توجه وکړه ده امدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړی دي بی ساری دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړې مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې به اړه لرله هغه به خپخپله دکلمه کول او نشرول نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خدای غو ډیر زیات هغه مسلکی بودن او د دې ترڅنګ پوها او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډیر ځانګړي مینه و چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې هم داشان په د ازادۍ پر رادیو کې لوړ منصبونه باندې کار وکړي
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستانی ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه و د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره یې په لوړ आवाज وویل زړه پیغله ګلببو سر وخوځاو او خورې زړه خو چې لږه خایسته هم وي خور لنی په فکر کې لاړه ځکه د ګلببو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه دا زړه او ښایستنو چاته غواړي خورې ګلببو اوږې وښورولې په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ خاوند ته خورلڼه یې ټکان وخوړ له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه لکه خورلڼه چې لیونۍ په نظر ورشي خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ په ورو یې وویل نو مېړه خو دې کونډ نه دی لتا پرته بله ښځه هم لري دا څنګه لیونۍ که څه غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ سترګې یې له قهره وځلېدې په پیغور یې وننګوله داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست څه شېبه غلې شوه لکه څه چې یې هېر او یا هغه څه چې غواړي ووایي وی وی کنه خونا ببره یه بی واکه پتاو لخلی با بطل غوارم حقی تا سزا ور کرم چا تا بنی تا خور لڑه یه بیا فکر کدو پشوه ولی بنی دی چه گناه کردی چه میره پسی خودی ندره تختی دلی چه لطایی بیل کرده گل ببو پرنگ پجره شوه تا ده بنی کنه ندلی دلی خور لڑه یه سر و خوزه و او ده غی خبره یه حقیقت و بله خدای دی نراخهی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گلبه بوستونه ویر را واخلی نور هم جنه ونیوه پوهی که خوری پور شل کلو نمی لده هم واده وروستا میره خواته نده را غلی گلبه بو پا جنه جنه که دا خبلو دردونو بیان او نکل تیر کرد میره می لنوی خزی سرا دا طول کلو نا پا بلکور او زای که اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میرازی ده او نور گردو سیگو نتلم خو پا میره میزده وسوزید ماویل رازه یو زلداشی شکه و گوره ایوه و نیور سر واره و ورغلم گلبه بو بیا جره و نیوه خوری هغش بده چه حال وانه چه و نگده و طوله کو ترابندی خبره کری
میړه می په همغه نیمه شپه کې ورغه لويختوي ونیو پویږي خوري دې می خاون ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه و بیا دی ولی زرا واده ولم ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم بی واکه می لو یکړه لخلی ووته خو میړه می د هغې بيزو چاره هم وکړه په دې خبره یې داسې حال پی جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته سهار ملازان می میړه بیرته خپل کور ته راوستم خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې ګل ببو اوږې پورته ونیوې پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې خور لڼې جیب ته لاس کړ زرګون نوټ یې راوویست د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی لاس یې پورې کور ته ونیوه ستا میړه خو لا ځوان دی خورې هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي خور لڼې سر وخوځاوه هو خورې ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده ښه خدای دې ښه در سره وکړي زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم خور لڼې یې ډاډ ورکړ بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ چې په کور راننوځي
رخمین خیال په نننۍ برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاس سابه وای چې بېته به مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې سخي وای ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای دلونه کړهونه می خری ورځګال لای دلونه کړهونه می خری ورځګال لای خوشپستا پر زنګون می سرکشوی دلاسای وای قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوهه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راشتلای محفل لري در تشکستلای سړه د ژمیش پوای سړه د ژمیش پوای د نغری خوګلن تناست وای پورو رو همزودی افسانی را تکولای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای ده تا پا جادو برو گوتو طولی را گیدلائی دیوان وای شاپیری وای او ملوک وای بدرو وای ده تا دشکولی جغنه ده اسرار و زوش را تلائی زلارم
زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې دنیا ته گریوان وشلوم بلگی و تشکار کرم داداری د شامار دی نشکری ننباتی کزی در نگود کرم او زمان سر یو نسوی کزی در نگود کرم او زمان سر یو نسوی قسم پزل جلال دی که بیو سیو نباتی یه خلق سر شامار تخلقی افغان پیدا دی تاریخ کی دیداغلی چی بروس خوری در دماتی اگه یو نیم میلیون می پا وطن که شهیدان دی پا هر کالکی وردی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شلی ندی چه پا گوتو دیش میرلی میلیون شپر شلی ندی چه پا گوتو دیش میرلی یو نیم میلیون لس لک دی پینزل لک پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که دا بکوا پا دشتش نسی دا داغ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری تلاڑی در نپات سبی کستا نازولی یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری تلاڑی در نپات سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم حسکی رلی کڑی دلی او ترٹلی پزر پوری یه درنی پشتنی موری دتا د جنازی کت نور یوور حدیریت خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پنا ور وڑی و دبل کلی دیریت خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودله خبر سوم چه زما خوتو دی هر چا تا شودله زویگه میرا روان دی خلق دی بلی پیری تا دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی رنات تورتم وای سپین سبا توری تیاری تا چه ساده ورکول زمانم دیاده ولو چه ساده ورکول زمانم دیاده ولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی عدی خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شاما پدی لکر شایستا مینی میراتی ماوید تھا پا قبر بڑی وی روشان وما ماوید تھا پا قبر بڑی وی روشان وما ماوی چی دابر سر با پشنخت در تجدم ماوی چستا کفن با پتو دو افکو پری وما ماوی چی دجمیش بستا مزار کی تیرا وما ما وی استاد جامو سره د زړه خواله کوم چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم. ادې خو قسمت بله را وکړه، ادې خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم.
در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی آچ سنکے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی آچ سنکے بھی نما ٹول جہان زما زما چھے در گورا ماستر گے میرا چھیدر گورا ماستر گے میرا نارا نارا شی ستر گودر بخل شوئے دد میں ددو ستر گودر بخل شوئے مورے 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 تزا دنیا ہو رما لائق کھئے تزما دے تزما ببو زما دک کھئے او مرد دیر شاکانا دے قربان تو لا دنیا شی آتا چھے در چھے در گورا ماستر گے میرا نارا نارا